اودونکو د مشالې په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منه هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت غرمې 3 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګاوري د وانه حالات مرلي احتجاج په خبر پرلت پاکستانی خبريالان او هم په دغه هیواد کې انتخابات او د دې ترڅنګ پروستنی مای کې دوا اونیزي خبرونه د رنگون نړۍ او روخانه مستقبل اهم لرو خړم به ورزو بشیر غوښته چې تاسو ته سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان په وانه کې کرفیو دوام لري او د پښتون ژغورنې غورځنګ او مشر علي وزیر محفوظ دی. په دیر کې درې او په کوټه کې یو اف سي سرتیری وژل شوی دی. افغان ولسمشر طالبان سره د موقتی ډزبندۍ اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په وانا ونګور اړه کې نن په 15 ورځ هم کرفیو یا ګرځبندیز دوام لري. یم نتیز وکونو د ګرځبندیز تر هغه وروسته ولګاو چې 4 ورځې مخکې د امن کمیټه په نامو وسوالو د پښتون ژغورن غورزنګ په پلویانو ډزې وکړي. غورزنګ تور لګی چې دغه حکومت په لوه طالبان واړی د دوی یو مشر علي وزیر ووژني. یو ځای اوسیدونکي محمد یونس د کرفیو او د علي وزیر د حفاظت په اړه نن مشال ریډیو ته وویل.
قال در صح تکلیف دای دوا کسونی باری وشتلی مغول خیل مرکړی وی در صح تکلیف جوړ کړی دای ځکانه خلیدی غلاسته نتاسیستان او در صح ظلم شری دای چې طالبون ته دل دارو چې په زور د میجنری پیوري پاکستانی په خپل کین غسوتی دا وصله ورګی د ورزنګ مشر علی خان وزیر پندش پیسا کسون د پسانګ نو سی سم محفوظ ان شاء الله څوک ورزګه دای نشي درونه طالبون لارې بار لارې نیولې دی خدای علی په لوري بنې څوک نشي ورتلای علی سره در صح حال دای ټول کوم ورسوي لور دای
علي وزیر دا محل په ورنه کې په خپل کور کې دی. دا غو د حفاظت لپاره پر حکومت او امنیتی ادارو د فشار چولو په خاطر د پښتون ژغورن غورځنګړي په پیښور او زینو نور خړونو کې په مسلسلو مظاهرو بوخت دي. تیر شپه د پاکستان امنیتی ځواکونو د شمالي وزیرستان د میرلی په مظاهرینو د تشدد کولو وروسته د احتجاج 15 منتظمین نیولې دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرول په شرط بیګا مشال رډي تول په نیول شو کې د یوت اف وزیرستان نومي تنظیم مشر نورول اسلام داوړ هم شامل دی چې پولیټیکل انتظامی ته سپارل شوی دی. امنیتی او انتظامی چارواکو تر اوسه په دې اړه مطبوعاتو ته څه نه دی ویلي. د میرلی مظاهرچیان له حکومت په قبل سیمو کې ټارګټ کیلینګ یا هدفي وژنې بندول غواړي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګړي وایي پولیسو پرون په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنټ 10 پلوي نیولې دي او د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډي اډیالي جیل ته لیږلي دي. په دوی کې ډېرې د پوهنتون زده کوونکي دي. تر اوسه د اسلام آباد چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په پنجاب کې د نگران وزیرالله لپاره حسن عسکری او بلوچستان لپاره علاءالدین مری ټاکلی دي. پرون د خیبر پختونخوا نگران وزیرالله دوست محمد هم د خپلې دندې سوګند پورته کړ. په پاکستان کې پارلماني ټاکنې د جولای په 15 کېږي او د نوې حکومت تر راتګ به نگران حکومت خپلې چارې پر مخ بیایي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د کوز دیر د میدان په لرې پرته سیمه لاموتی کې د پولیسو پر ګاډۍ د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د ذمہ دار تھانه ایس ایچ او بخمنیر د هغه ډرایور او یو ولسی وګړی وژل شوی دی. د پیښې په اړه ځایي ډی ایس پی فخر علم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښې کې دوه پولیس پاهیان ټپیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده اخیستې. نن د بلوچستان د سر خرکوټې پر شرقي بای پاس د پاکستاني پوځ هغه هلیکپټر راغورځېدلی دی چې دوه زخمی اف سي سرتیری یې انتقالول. د پوځ د اما اړیکو څانګې په خپره کړي بیان کې ویلي چې په دې پیښه کې یو اف سي سرتیری وژل شوی او د هلیکپټر له عملې درې سرتیری زخمیان دي. دوه ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. د هلیکپټر د غورځېدو لامل په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په شپږمه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې په جنوبی ایشیا کې باید د ټولو وسوال وړلو پر ضد بے له څه توپیره ګامونه پورته شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تی وی ویندې هیدر نورت پرون په یو بیان کې ویلي چې دواړو خواوو د پاکستان او امریکا په اړیکو په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په اړه هم خبرې کړې دي. امریکا په پاکستان تور پورې کوي چې د حقاني وسلوالو ډلې په ګډون یې سخت دریځ وړلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان دا تور نه رد کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له وشتمې څخه د اختر تر پنځمې پورې د طالبانو سره یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړې ده. هغه نن په یوه ویډیو پیغام کې وویل چې دا کار یې د هیواد د هغو 2000 دیني عالمانو په وړاندیز کړی چې څو ورځې مخکې د ځانمرګو بریدونو پر ضد فتوا اعلان کړه. ولسمشر غنی زیاته کړه،
د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوال و طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خود داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
تر اوسه طالبانو د ولسمشر غنی د دې وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. له ترکیې څخه بهر اوسیدونکي ترکانو د دغه هیواد د پارلماني او ولسمشرۍ ټاکنو لپاره رایې اچول پیل کړي دي. دا ټاکنې د جون په 24مه کېږي، خو خواشه 3 میلیونه بهر میشتو ترکانو ته موقع ورکړ شوی چې له دغه وخته مخکې خپلې رایه وکاري. دا 3 میلیونه کسان د ترکیې د رایه ورکوونکو 5% جوړوي چې نیمه یې په جرمني کې اوسیږي. په ترکیې کې دا ځل دغه ټاکنې له خپل وخت څخه نږدې 1 کال مخکې کېږي. تېر کال په ترکیې کې د یو ریفرنډم یا ټول پوښتنه کې د حکومتداري سیستم له پارلماني څخه په یو داسې هغه اوښتل تایید شول چې ډېر واک به د ولسمشر سره یې او د وزیر اعظم پوسټ به ختمیږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د وسلو د یوې ذخیرې په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او نور ګڼ ټپیان دي. پولیس چارواکي وایي داسې کار چې دا چاودنه د هغو درنو وسلو او چاودیدونکو موادو له کبله رامنځته شوي چې د یوې وسلوالې ډلې سره یې تړاو لاره. د چارواکو په وینا په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او خواشان 90 نور ټپیان شوي دي. دا وتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار تاسو د موسم حالو د پیسو به وي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143.40 روپۍ اخیستل کیږي او 143.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 145.50 روپۍ او 145.90 روپۍ، یو ایرو 138.50 روپۍ او 138.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ او 2.45 روپۍ، یو سعودي ریال 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.62 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.46 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 8، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي خاورې د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼا او سرحدي سیمه انګورډکه نن په 15 ورځ اهم کرفیو دوام لري. د سیمه اوسیدونکو وای غلا ختمه شوه او لایوبل سره یې رابطه شلیدلې.
در صاحب تکلیف جوړ کړی دی کینه خلیدی غلا ستانه تاسو ستان په ډیر صاحب ظلم شری دی چې تلیفون ته دل دارو شي په زور د میجنری پیوري
او د باجوړ او محمد ایجنسی خلک وای دغلتا د پوزي چیک پوسټو په کومولو ډیر خوشاله دي.
والله چې بس گزاره شوه دا په ګنټو ګنټو به ولاړو اوس په ډایرکټ زره اعظم.
د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامي چارواکي وای په مرلي کې په روان احتجاج تشدد شوه او 15 منتظمین جی نیول شوی. دا احتجاج هلته د هدفي وجنو پر ضد روان دي. او د نن په روښانه مستقبل اونیزه خبرونه کې د ځوانانو د یو غورزنګ په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
کالج اف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ د سیاحت په نامه په پاکستان کې د قومي سطحي اورګنایزیشن دی او تر اوسه پورې موږ 2 لک ځوانان په پاکستان کې تر تربیتي عمل را تېر کړي دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال لډیو سره اوسئ. او سم د خبرولې لومړی راپور اردن کوترنګ تاسو په خبرونو کې هم ورته چې جنوبي وزیرستان په مرکز واڼا او سرحدي سیمه انګورډکه نن په 15 ورځ اهم کرفیو دوام لري. د سیمه اوسیدونکو وایي په دوکانونو کې غلا نشته، له خلکو سره یې رابطه شلیدلې. د ملکی وګړو تګ راتګ اغیزمن شوی او د دوی په خبره وسلوال خلک تنګوي. په واړه کې حالت رسول هغه خراب شو چې د اتوار په ورځ دغلته وسلوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو او نورو کسانو برید وکړ. په دې حمله کې ځینو کسانو ته مارک جوبلا هم اوریدلی خدا چې چارواکي پر دې اړه خبرې نه کوي نو ځکه متضاد راپورونه دي ځنې د مړو کسانو شمیر و باز نه او ځنې بیا لګ تر لګه درې او د جوبل کسانو شمیر لزګونه خای نور تفصیل له سیمه د مشالډو خبريال سیلاب مسعود راکوي
نن پنځم ورځ دا چې د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي وانه او ورسره په سرحدي سیمه انګورا ډاکشه لګولای شوای ګرز بندیز په دستور جاری دی چې له مخې یې د سیمې اوسیدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي د وانه اعظم ورسک یو اوسیدونکی محمد یونس وزیر دا غا مشکلات په دار رنگ بیانوي
خال در سخ تکلیف دی دوا کسونی باری وشتلی مغول خیل مرکړی وی در سخ تکلیف جوړ کړی دی کینه خلی دی غلاست انا تاسستان او در سخ ظلم شری دی چې طالبون ته دل دارو شو بزور د میجنری پیوري پاکستانی په خپل کینګ سوتی دا وصله ورګی
د محمد یونس وزیر نه می چې د پښتین غورزنګ پیوړی څنګهشتي علی وزیر د کور د ماسره په باراک ش پښتنه وکړه هغه وویل چې علی وزیر بخی روغ رموت دی په کور د غورزنګ شپش پنځه ذمہ دارو حکومتی چارواکیو سرا دے ٹیلی فون پہ لکا وجا گے خدا چارواکی دے اتوار دے ورزنہ خپل ٹیلی فون نہ پورتا کوی او د غیر سرکاري خلکو ټلیفونونه ها د اول نه جام کړي شوی دی زکه دا وخت په وڼکښه صورتحال غیر واضح دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
اردن کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو په پیښور کې د پښتون او ژغورنې غورزنګ پرلت هم دوام لري پرلتوال وایي چې حکومت پلوه وسلوالو د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی دوی وایي چې حکومت د هغوی خوندیتوب ډاډه کولو لپاره هیڅ ګام نه اخلي د محل حکومت او پوځ لوري څه نه دی ویل شوی خو د علي وزیر اورور وایي چې نوموړی خوندی دی البته د په خبره په سیمه کې د مخپټو وسلوالو شمیر زیات شوی او خلک له ویرې سره مخ دي نور تفصیل په دې راپور کې ورو په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پرلت نن هم دوام لري پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلوالو د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی مشال ډو هڅه وکړه چې په واڼه او همدغه راز وزیرستان کې له ځایي چارواکو او عام ولس سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو البته په ډیر اسمل خان کې د علي وزیر اورور مزمل وزیر د شورو پر ځای مشال ډو ته وویل چې دا وخت یې اورور په واڼه کې د کور دننه بند پاتې دی او د هغه ژوند ته له وسلوالو خطر دی
چې طالب ډیر زیات شوی دی او دوره واڼه کې خلک دوره طالب نه و چې ګاډي هم ډیر دی ور سره او اسلام ډیر زیات دا ور سره او خلک ډیر زیات څنګه او تلاشه ملاشه ډیر زیات کوي
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر لټوال وایي چې په واړه کې په اتوار ورځ د غورزنګ پر یو مشر علي وزیر او ګڼو نورو ولسی کسانو برید د حکومت پلوه طالبانو کار دی بلخ د پاکستان په وزه د عامه اړیکو څنګه مشر اسيب غفور په خپلو خبرو کې ادعا کړی چې علي وزیر له څو ورځو په واڼه کې وو او هلته د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو د پوز خلاف ناري وهلي چې د امن کمیټې کسانو منې کاوه او په دې خبره د دوی ترمنځ ډزې شوې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په واڼه کې د وسلوالو او احمدزي قبایلو ترمنځ جرګه ناکامه شوې او طالبان تر هغه پس د علي وزیر د کو د محاصره کولو اعلانونه کوي نو ځکه پی ټی ایم دلته په احتجاج دی مشال لاډیو ته وګسته ل پیښور زو میرلی تھا د شمالي وزیرستان د پړلې نظامي چارواکي وایي په میرلی کې پر روان احتجاج تشدد شوی او پنځه منتظمین یې نیول شوی دی وایي په دې پیښه کې ځینې کسان جوبل شوی هم دی خو هلته د ټلیفون د بندیدو له امله شمیر لا هم نه دی معلوم د احتجاج د وزیرستان ځوانانو د هدفي وجنو پر ضد پیل کړی پړې نور تفصیل شاهین بنیر راکوي
په شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو او ځای سرچینو په وینا بیگانه وخت امنیتی ځواکونو د میرالی په پرلتوالو تشدد کړی دی او د پرلت مهم منتظمینې نیولې دي چې د یوتا په وزیرستان مشر نور اسلام داوړ پکې هم شامل دی. د پولیټیکل انتظامی یو اعلی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل د شپې تر یوې بجې وروستو امنیتی ځواکونو هغه مهال د پرلت مشران ونیول چې کله د پرلت ګډونوال د پېشلمي لپاره کورونو ته تللي وو. دوی زیاته کړه چې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په ګډون د پرلت پنځه مهم مشران نیول شوي دي چې وروستو پولیټیکل انتظامی ته وسپارل شو. دوی وایي دغه مهال ځینې کسان جوبل شوي هم دي چې میرالی روغتون ته اوړلی شوي دي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا تر دې پیښې وروستو امنیتي ځواکونو د میرالی چوک او خوشا سیمو کې کرفیو لګولې ده او په هر قسمه تګ راتګ بندیز دی. خو بل طرف ته انتظامیه بیا وایي چې شمالي وزیرستان کې نن کرفیو نشته او خلک تګ راتګ کولی شي. مشال لیډو هڅه وکړه چې د پرلتوالو د منتشر کولو او پردي د تشدد کولو او نیولو په اړه د حکومت موقف معلوم کړي، خو شمالي وزیرستان کې نه امنیتي ځواکونو په دې اړه څه ویلي او نه هم د پولیټیکل ایجنټ ایاز خان کوم موقف مخې ته راغلی دی. خو د انتظامی نور چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وایي چې پرلتوالو منتشر کولو لپاره په تشدد هم لاس پورې شوی او د پرلت مهم منتظمین د دوی جیل ته ورول شوی دي. پرون شپه میرالی پرلت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم مشر محسن داوړ هم وینا کړې وه او دغه پرلتوالو بیا د میرالی نه میرامشاه پورې لاریون کړی وو. میرالی پرلت په دویم ځل وروستو لاغې پیل شو چې د پرلتوالو په وینا د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې او په میرالی او میرامشاه کې پرله پسې بیا څلور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووژل شو. دوی تیره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې پرلت نه ختموي تر څو چې ټولو متعلقه ادارو د دوی د ژغورنې پوخ ډاډ نه وي ورکړی.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې مو د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاج په اړه معلومات له شاهین بونیری واوریدل. نور هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو دلته کې ورشنډه ماخلو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، په مومند ایجنسی کې د چیک پوسټو په کمیدو د شپې پر مهال په کرفیو ختمېدو خوشحالي د سیمې خلکو څرګنده کړې او وای چې هغه با کله د یکه غونډه مومندو ته داخل شول نو شناختی کارت به یې لاس کې تر کوره نیولې وو، ځکه زه په ځای به یې تلاشیان کې دی او د ډېر لوی کھڑاو سره به مخ وو. حکومتي چارواکو تیر میاشت په مومندو کې نه تلاشي پوسټونه ختم کړی او ته پوسټونه یې یا اته چک پوسټ یې ولسی یا مقامی تنظیمه ته سپارلې دي. نور حال په دې راپور کې ورو
په محمود ایجنسی کې د سکیورټی چیک پوسټونو په کمیدو د محمود او باجوړ ولس وای چې اوس هغه د ډیر لوی کړهونه خلاص شوی. ډرایوران وای چې په خبرته بولاندې یو ورتل ولې په دې روزه کې هم هغه روزانه لک تر لګا درې واره په خبرته سورلې وړي. یو ډرایور وای
راي دو والله چې بس گزاره شوی دا یار وګینټو وګینټو به ولاړو اوس په ډایرکټ زره اعظم بس.
تیر میاشت د محمود ایجنسی عسکري ځواکونو او د پرلکل انتظامی په ګډه یو غونډه شوه چې پکې د محمود په اول سکیورټی چیک پوسټونو کې نه چیک پوسټونه ختم شوي ولی اته تلاشی پوسټونه سیول یا د محمود ایجنسی انتظامی ته حواله کړو. وړاندې چې دغه پوسټونه نو د امبار یو وسیدونکو نظیف خان وای چې هغه سره به زنانه او ماشومان هم وو او ځای په ځای به تلاشی ته ودرول چې د ډیر لوی کړهو سره به مخ وو.
مخکې ذات او خلا وزي په زیږ غاړنه کوی دل په پایده بدل لکه غاړنه کوی دل بیا به شو پوسټ باندې وختل بس کارټونه چې کیدل بیا دې خوا غاړې ته بل ته ختل وس خو یو یو نیم چې پوسټونه نشته ختم شي.
د دانشکول وسیدونکو یو سپینګری وای چې کله نه تلاشی پوسټونه ختم شوي هغه وړو کې کارونه پسې هم شوقدر او پیښور تزي. وړاندې خو به مریض هم دغه سیمو ته ډیر پر نظر وړلو.
مانو مالک سید مخې په ټول مسولیت ورسره باندې چې پوسټونه باندې ټیم ته بیا کتل خپل ټیم بیا پر غوستل او خپل ټیم ته چې کم ټیم به خدای وغینه به مریض هم دی خانه سره لاله چې کوم ټیم براله بس پوسټونه وکړه کومه به براتلو وو کې د سپیډ او کډورا دین سره پروانس
په دغه تلاشی پوسټونه تیرېدون کې وای چې وړاندې خو به ځای په ځای شنه ختي کړو نه خودل هم لازم وو. ولنن وختونه دا عمل هم کم شوه او هغوی کولی شي چې په وخت خپلو کارونو پسې محمدونه نورو سیمو ته لاړ شي او بله دا چې د شپې مهال په تګ راتګ هیڅ رقم بندیز هم نشته. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، زو کوز دیر تا د کوز دیر د میدان په لری پرته سیمه لاموتی کې د پولیسو پر یو ګاډي بمی چاودنه کې یو اس ایچ او بخت منیر او د هغه ډرایور وجل شوی او په پیخه کې دوه پولیس اهلکار جوبل شوی. هم دی تر دې د محکمې وسله والی ډلې د بریج ماری نه ده منلې. نور تفصیل له پیښوره د غلام بوس په دې راپور کې.
د پیښې په اړه ځایي ډی ایس پی پخری عالم خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه لری پرته سیمه کې تیره ورځ د ځایي امن کمیټې یو غړی وژل شوی و او د زمدار تانی ایس ایچ او سره د خپل پولیس ډلې د پیښې د پلټنو لپاره روان و چې ګاډی د سړک د غاړې د کیښودلې شوي ماین د لارې په نښه کړی شو. فخری عالم خان وایي په دغه پیښه کې یو ولسی وګړی هم وژل شوی دی.
دا واقعي چې کوم نن دا په لاموتۍ ورته وي، لاموتۍ زمدار اختانه زمدار دا پر کې شوی دا د دې تورن یو وی ډی سی ممبر چا دا کړو انټرېسو دا غیر لپاره وی کړ تفتیش ته پاره پراره کې ورته آی ډی دا ځکه په دا ځای باندې دا کوم مقام څه ته وایو د لاموتۍ زمدار کې په دا ځای کې ورته آی ډی دا کړو په دې کې چې او ورسره یو ډرایور
په پیخه کې جوبل شوی دوه پولیس اهلکار د تیمرګری مرکزی روغتون ته د علاج لپاره رسول شوی دی. د امنیتی ادارو ګڼ شمیر سرتیری د پیخې زیته ورغلی او د پیخې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پاکستان یو خبریالانو د پوز لخوا پر هغوی د ملک دښمنۍ تورونه رد کړي. هغوی وایي حکومت باید په دې اړه پلټنې وکړي او د پوز له ویان څخه وضاحت وغواړي. په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې سازمان هم د پاکستاني پوز لخوا د ملک پر ځنو مشهور خبریالانو د لګیدلو تورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د لاغې وروسته ده چې د پوز ویان د دوشنبې په ورځ پر ځنو خبریالانو تور پورې کړ چې هغوی د ملک خلاف فعالیتونه کوي. نور تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان هغو خبریالانو له حکومت څخه د پلټونو غوښتنه کړې ده پر کومو چې د پوز لخوا د ملک خلاف فعالیتونو تور پورې سوی و. دوی وویل د ملک پر ضد په هیڅ فعالیت کې نه دي ښکیل او د پوز لخوا پر دوی لګول سوي تورونه بې بنیاده دي. په دې مشهور خبریالانو کې د نیوز ورځپاڼې لپاره کارکوونکی او شنونکی عمر چیما او د وخت ټی وی لپاره کارکوونکی خبریال متی الله جان هم شامل دي. له عمر چیما څخه مې وپوښتل چې د دوی په خیال د پوز د دوی پر کومو فعالیتونو اعتراض دی. نو هغه وویل چې د پوز لخوا له دوی سره تر اوسه مخامخ خبرې نه دي سوي، خو دوی داسې ګڼي چې پوز ته پر هر هغه څه اعتراض وي چې د دوی نه وي خوښ.
تر اوسه چې کوم اعتراضونه راځي هغه دا دي چې په سیاست کې د فوج په کردار دي خبرې نه کیږي، یا د پښتون تحفظ مومنت په شان که یو څوک وایي چې زیاتې ورسره کیږي او که پر ټویټر د هغوی لیکنې څوک په خپله پاڼه خپرې کړي پر دې اعتراض وي، او دوی چې هر څه سم ګڼي که پر هغه نیوکه وشي نو دوی ته اعتراض وي.
عمر چیما وویل په 2004 کال کې په موټر وهل شوی و، په 2010 کال کې تشتول شوی وو، او اوس هم د ډکې ورکول کیږي. خو د په وینا بیا به هم مسلکي خبریالي کوي او په پاکستان کې به ژوند کوي. متی الله جان ویل دی فکر کوي چې د پوز د ویان لخوا پر خبریالانو داسې تور لګېده ډیره غیر زمواره خبره ده، او وفاقي حکومت باید په دې اړه پلټنې وکړي.
زما په خیال همدا زموږ جرم دی چې پر ټولنیزو رسنیو مو تل د جمهوریت ملاتړ کړی دی او د جمهوری نظام ملاتړ مو کړی دی، د پوځي امیرانو مخالفت مو کړی دی او پر هغوی مو نیوکې کړي دي، او پلمه یې دا جوړه کړې ده چې دوی په ریاست مخالفو فعالیتونو کې لاس لري. یو څوک د ریاست خلاف ګرځول د پوځ د یو سرکاري ملازم کار نه دی، بلکې داسې پرېکړې به وفاقي حکومت او عدالتونه کوي.
په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې لپاره کارکونکو سازمان هم د پاکستانی پوز لخوا د ملک پر ځینو مشهور خبریالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده. د آسیا لپاره د یادی ادارې مسول سټیون بټلر ویلي چې خبریالان په ریاست ضد فعالیتونو تورنول او تصویرونه خپرول د هغوی ژوند له لوی خطر سره مخامخوي. سټیون بټلر ویلي د پوز ویان باید پر دې خبره بخښنه وغواړي او د دې وضاحت وکړي چې که د رسنیو کسان ته داسې ګواښونه کیږي، بریدونه پرې کیږي او وژل کیږي، نو به امنیتي ادارې په ملک کې د خبریالانو له ژوند خوندي کولو سره څه ډول مرسته کوي. د پاکستاني پوز د عامه اړیکو د څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د جون پر څلورمه نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د خبریالانو په ګډون پر یو شمیر نورو کسانو تور پورې کړ چې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. میجر جنرال آصف غفور یو داسې چارټ هم وښود چې د یو شمیر خبریالانو او نورو کسانو تصویرونه هم پکې خپاره شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته غوږ اسې اوردونکو، په داسې حال کې چې انتخابات رانږدې دي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د رای خپلولو لپاره نوې نوې وعده کوي. څو ورځې مخکې پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د سلو لومړی ورځو پلان اعلان کړ او پرون بیا متحده مجلس عمل خپل منشور خپور کړ، خو آیا دا منشور به عملي او عامو خلکو ته به یې ګټه ورسي او که څنګه؟ د بشیر ګواخ په راپور کې ورو
د څو مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل مشران وای دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره داسې پلانونه لري چې ورسره به له پاکستانه یو فلاحي ریاست جوړ کړي. په دې اتحاد کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی دولس نقاط اعلان کړي دي او که په انتخاباتو کې بریالي شي نو په خپلو وعدو به خامخا عمل کوي. سراج الحق زیاته کړه چې دوی با په پرمختیایي کارونو ډیره پاملرنه وکړي.
بنیادی او غټه لوی خبره د پاکستان نه یو فلاحي اسلامي ریاست جوړول دي. شکر الله رب عزوجلال مونږ ته اختیار راکړي نو مونږ به پاکستان د ټولي دنیا لپاره یو کرپشن فری پاکستان جوړو او په دې پاکستان کې به اختیارات هغه به لاندې سطح ته عوامو ته به ورکو. په نوي ډیمونو هم جوړو ان شاء الله تعالی او دا موجوده لوډ شیډنګ او د توانای چې کوم بحران دی د دې ختمولو یو مکمل پلان مونږ لرو.
جماعت اسلامی په تیرو څلورو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف سره اتحادي او په حکومت کې وو. د متحده مجلس عمل یو بل غټ ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علماي اسلام فی دی چې په تیرو څلورو کلونو کې په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند سره په شریک حکومت کې وو. د دوی دې کارکردګۍ ته په کتو سره څېړونکي فکر کوي چې د سراج الحق خبرې تر ډیره د انتخاباتي کمپاین په محل کې دونکي وادي دي چې ښایي وروسته یې عملي نه کړي. په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په همدې نظر دی. هغه دا هم وایي چې پخوا هم یو متحده مجلس عمل جوړ شوی و چې له دې اوسني هغه ډیر مختلف و.
ام کم ماضي کې و کم دا دی نو دا هغه ټایم خود دې ته دا ښکاري چې دا یو سپورټ حاصلو دا هغه وخت فوز دا عسكر کم مشر او بلک باندې حکمران او جنرال پرویز مشرف وو. حالات قدرې مختلف دي نو مال نه ښکاري چې هغه یو داسې لوی کامیابی هغه حاصلول شي څنګه هغه د فوج مدد سره چې کله هغه دا مولا ملټري الاینس خلکو ویلو هغه ټایم حاصل کړی و. د جمعیت العلماء اسلام سره ټریډیشنل وینو کې اثر شته دی او څه سټونه هغه ضرور ګټلې شي او هغه ټول لوی پارٹی ماته نخ کاری جوړې دی شي. دلته
د اوسنی متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن دی. په خوانی هغه په 2002 کال کې جوړ شو او چې په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو په ګټلو سره حکومت کاوه او په بلوچستان کې په اتحادي حکومت کې شامل وو. په 2015 کال کې دا اتحاد تقسیم او په کې شامل ټول ګوندونه د 2008 کال د ټاکنو په محل په بیلابیل لار لاړل.
د متحده مجلس عمل لخوا د خپل منشور اعلانولو په اړه تاسې د پوهانو نظر د بشیر ګواخ په راپور کې اوریدو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال رادیو ته اوګست اوردونکو په روستنی مې کې ستاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه هم لرو. خو اوس وخت شوه د نیمې بجې او بشیر ګوخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاغو د خبرونو لنډیز ورو.
د جنوبی وزیرستان په وانا ونګور ډکین نن په پنځم ورځم کرفیو یا ګرز بندیز دوام لري. امنیتي ځواکونو دا ګرز بندیز سره غوړو سلګول چې د امن کمیټې په نامه وسوالو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر پلویانو ډزې وکړې. غورزنګ تور لګی چې دغه حکومت پلو طالبان غواړي د دوی یو مشر علي وزیر شیدا محل په خپل کور کې په وانا کې دی ووجني. تیر شپه د پاکستان امنیتي ځواکونو د ځایي خلکو په وینا د شمالي وزیرستان د میرالی په مظاهرینو د تشدد کولو وروسته د احتجاج پنځه منتظمین نیولې دي. یو انتظامي چارواکي د نن نه خبرولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته منلې چې په نیول شو کې د یوت اف وزیرستان نوې تنظیم مشر نور الاسلام داوړ هم شامل دي. دغه مظاهره چین له حکومت په قبلي سیمه کې ټارګټ کلنګ یا هدفي وژنې بندول غواړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په پنجاب کې د نگران وزیر اعلی لپاره حسن عسکری او بلوچستان لپاره علاءالدین مری ټاکلې دي. په پاکستان کې پارلماني ټاکنې د جولای په 15مه کېږي او د نوي حکومت تر راتګ به نگران حکومت خپلې چارې پرمخ بیایي. تیر ورځ د خبر پښتونخوا د کوزګر د میدان په لرې پرتې سیمې لاموتۍ کې د پولیسو په ګاډۍ د سړک غاړې په بمي چاودنه کې د ذمه داره تھانې ایس ایچ او بخمنیر د هغه ډرایور او یو ولسي وګړی وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدي مورې منلې ده. نن د بلوچستان د سر خارکوټي په شرقي بای پاس د پاکستان فوج هغه هلیکاپټر غورځېدل دی چې دوه زخمي اف سي سرتیري انتقالول. د فوج د امریکا کو څنګه په خبرو کې بیان کړي نو په دې پیګه کې د یو اف سي سرتیري او جوشو یو د هلیکاپټر له امر لی درې سرتیري زخمي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د هلیکاپټر ولې وغورځېد. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د روژې له وشتمې څخه د اختر تر پنځمې پورې د طالبانو سره یو اړخیز ډزبندي اعلان کړی دی. تر اوسه طالبانو د ولسمشر غنی د دې خبرې په اړه څه نه ویلي. له ترکیې څخه بهر اوسېدونکو ترکانو د دغه هېواد د پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره رایې اچول پیل کړي دي. دا ټاکنې د جون په 23مه کېږي خو بهر مېشتي ترکان کولی شي سبلو اوسه رایه واچوي.
نو بچر ګواک چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې رمای کې دوا اونیزي خبرونه لرو، روښانه مستقبل او د نړۍ رنگونه. خو لومړی راځو د نړۍ رنگونو اونیزي خبرونه ته. په دې خبرونه کې تاسو د نړۍ خوندور معلومات او همدغه راز چې پکې د ساينس او فلم هغه هم شامل دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ ګولیا سمته کوي.
د مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په نړۍ کې د فلکیاتو کارپوهانو او مینوالو لپاره د نور لسوا و اویام کال د اگست 6 منیټه یو غیر معمولی ورځ و. په دې ورځ وایجر 2 نومي خلایي مشن لګل شوی و. د دې مشن مقصد په یو مخصوصه لار مشتري زحل او د دې سپوږمۍ ټایټن ته رسایي ترلاسه کول و. د دې مشن روس تو وایجر 1 مشن خلاته لګل شوی وو چې مشتری او زحل سیاره پوری محدود وو. خو په دې کې توصیه هم شوی و. د وایجر مشن کامیابی سره ساينزدانانو او د فلکیاتو کارپوهانو د داسې مشن لپاره منصوبه بندي شروع کړه چې په مرسته یې د پلوټو سیاره په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دې ساينزدانانو کې ایلن سټرن تر ټولو مخکې وو. نوموړي په ناسا کې د نورو ترڅنګ په 9 منصوبو هم کار کړی وو. ایلن په 1999 کال کې پلوټو سیاره ته د مشن لګلو وړاندیز کړی وو. د دې وړاندیز کال وروستو په 2015 کال کې پلوټو سیارې ته نیو هورایزنز پروب نومي مشن ولېږل شو. په دې مشن کې د پلوټو سیارې واضح عکسونه او معلومات ترلاسه شوي وو. پلوټو سمودي لپاره نهمه سیاره بلل کېدله خو په حقیقت کې دا بونه سیاره ده. د دې مشن په اړه ایلن سټرن یو کتاب لیکلی دی. چیسنګ نیو هورایزنز نومي کتاب د مې په میاشت کې وړاندې شوی وو. په دې کتاب کې د پلوټو سیارې په اړه ډېر معلومات راغونډ کړل شوي دي. په دې کې د مشن په لار کې خنډونو ترڅنګ ټول معلومات موجود دي. په دې کې د پلوټو سیاری جغرافیه په اړه داسې مهم معلومات شامل دي چې په نورو کتابونو کې نشته.
په ځمکه د موجودو اوبو مجموعي وزن اندازې لګول لپاره امریکا او جرمني خلاته میشن روان کړی دی. دا ګریس سټلایټس میشن به د هغه خلای جهاز ځای نیسي چې تیر کال یې کار بند کړی وو. د لومړي میشن په شان دا سټلایټ به هم د ځمکې ګیر چاپیر چکر لګوي. په دې میشن کې به د معلومولو کوشش کیږي چې د زیاتو بارانونو او واورې ویلیدو له وجې په ځمکه د اوبو په مقدار کې اضافه شوې ده او کنه. دا سټلایټ د سپیس ایکس راکټ په مرسته د امریکا کالیفورنیا ریاست نه خلاته لیږل شوې ده. ګریس میشن له 2002 نه تر 2018 کال پورې کار کړی وو او په دې موده کې یې ډېر مهم معلومات هم راغونډ کړي ول. همدغه وجه ده چې ناسا تر ټولو زیاته ترجیح په دې ده چې دا میشن جاری وساتي. د ګریس میشن شروع کېدو نه مخکې د یورپ کارپوهانو مشورې ورکړې وې. دا سټلایټ په ایربس فیکټری کې جوړ کړل شوی دی. دا میشن به په ځمکه د اوبو گردش کې لوی بدلونونه جاج هم اخلي او دا به محسوسوي. د ګریس میشن یو لوی کامیابی دا وه چې په قطبین کې د لوی بدلون تصدیق کړی وو چې په هغه سیمو کې موجود او واورې پاړه معلومات ورکړل شوي ول. د ګریس میشن د لارې واورې جاج اخیستل کیږي او له هغې معلومه شوې چې په انټارکټیکا کې 160 ارب ټنه واوره کمه شوې ده، بلخوا په ګرین لینډ کې 280 ارب ټنه واوره په کمېدو ده. په هغه سیمو کې د واورې ویلیدو له وجې د سمندر سطح لوړه شوې ده. د نوې میشن نه به دا معلومه شي چې آیا زرعي مقصدونو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو استعمال په سمه توګه کیږي او کنه. په دې میشن به په مجموعي توګه 250 کروڑ ډالر لګښت راځي او دا به تر 5 کالو پورې دوام لري. د مراکش په دشتو کې کوچیان له اسمانه غورځیدونکي قیمتي شهاب ثاقب کاڼو جمع کولو او د دې خرڅولو لپاره هر ورس اوزي. که هر رنګه موسم کوچیان قیمتي کاڼو راغونډولو لپاره ځي. د مراکش په جنوب کې میش کوچیانو سره طاقتور مقناطیس او مکاب عدسی وي چې په دې مرسته شهابي لټون کوي. د دې په خبره په ځینو وختونو کې داسې کاڼي ومومي چې د سرو او پلاتینیم نه زیات قیمتي وي. په دې کې یو عبدالرحمن وای چې 650 ګرامه اسماني کاڼي موندلې وو او د دې د لارې ډېرې پیسې هم ترلاسه سکړې وی. د لدې وخت رئیس خپل کورواله سره د شهابیو په لټون کې دي. د ځان لپاره د نظام شمسي تحقیق کې شهابی ډیر مهمه سرچینه ده او په دې کې هر یو پینځو کې یو شهابی ډیر قیمتي وي. په مراکش کې د شهابیو په اړه قانون موجود نه دی، ځکه هر سړی یې موندلی او خرڅولی شي. په 2002 کال کې د موندل شوي شهابی وزن 1 کیلوګرام وو. د یورپ تر ټولو قدیمه ونه پولینو په نېشنل پارک کې ده. دا اندازو تر مخه د پولینو عمر 1200 کالو نه زیات دی. په دې کې تر ټولو دلچسپه خبره دا ده چې دا ونه اوس هم نشونما یعنی غټېدو په حال کې ده. دا ونه د هلډریخ پاین یو قسم دی چې اټلس نوم ورکړل شوی دی. دې ونې ته رسائی هم مشکل وي. د غرونو اوچتوالي له وجې دا ونه خپل قد مطابق غټېږي. په دې وروستو کې ساینسدانانو د ونې په لاندې تنې تحقیق کړی دی او دا معلومه کړې ده چې دا ونه اوس هم د غټېدو په حال کې ده. دا معلومات په ایکولوجي جرنال کې خپره شوي. دا نړۍ لومړی موبایل ټلیفون چې 4 ټیرابایټ مواد جمع کولو صلاحیت بلري په چین کې معرفي کیږي. دا موبایل ټلیفون لینو زی 5 نومیږي. د دې موبایل جوړونکي کمپنی د دې خبرې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې په دې کې جدید ټکنالوژي کارول شوې ده. د دې موبایل ټلیفون مخامخ سکرین به 95% وي او 5% به بینزل وي. خو دا خبر واضح نه ده چې د موبایل ټلیفون کیمره به په کوم ځای کې وي. د دې علاوه د ایټی ډیول کیمرې تصدیق د کمپنی مرستیال مشر چانګ چینګ په سماجي تو وی پانی وی بو کړی دی. د دې په خبره فوټوګرافري په کمرانا کې هم ډېری ښه نتیجې ورکړي. په دې کې یو بل مهمه خبره د طاقتور بیټرۍ ده. دا موبایل ټلیفون تر 45 ورځې پورې په سټاند بای ټایم هم لرلی شي. دا د نړۍ لومړی موبایل ټلیفون دی چې 4 ټیرابایټ یعنی 4000 جی بی مواد جمع کولو صلاحیت لري. دا موبایل ټلیفون په ممکنه توګه د فینګر پرنټ اسکین سره به وي چې د ډسپلی دننه به موجود وي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita, Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې ونی کې فلم سولو سٹار وارز سټوري په لومړي نمبر دی. د سٹار وارز نوی فلم په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې ډډ پول 2 په دویم نمبر دی چې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې د سپر هیروز فلم ایونجرز انفینټی وار په دریم نمبر دی. په دې فلم کې ټول 2 سپر هیروز راغونډ شوی ول او په ټوله نړۍ کې د 2 ارب ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د جان ابراهیم فلم پر ارمانو دی سٹوری آف پوکران په لومړي نمبر دی چې د 25 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس افس د اداکاری آلیا بټ فلم راځي په دویم نمبر دی. دی فلم د 104 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. دین په باکس افس کې د مادوری ڈکشت فلم بکټ لسٹ په دریم نمبر دی چې د 104 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د ہالی ووڈ سینما مشہور سیریز اوشنز اتم فلم پر روانه ونې کې نمایشه پر وړاندې کیږي. د دې سیریز درې فلمونو اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2003 او اوشنز 13 په 2001 کال کې نمایشه پر وړاندې شوې وو او ډېر کاروبار یې هم کړی وو. په پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول چې د لویو کسینګانو څخه یې غلاګانې کولې، خو په نوي اوشنز 8 کې ټولې ښځې راغونډې شوې دي او په نیویارک ښار کې د یوې دستوري لوی میلې کې د غلا هڅه کوي. په فلم کې مشهورو اداکارانو رابالک، هنی ہاتھوے، ریحانہ او نورو کار کړی دی. دا فلم په پروڈوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دی.
Do you know this one? Debbie Ocean, convicted felon. Her brother, Danny Ocean, more convicted felon. She was present on the night of the incident.
So, my party, my rules.
We would like to present you all with a hypothetical situation.
How hypothetical?
Not very, unless we screw up. It's called the Toussaint. It's over 6 pounds of diamonds.
Valued at over $100 million.
$150 million, actually.
And we are going to rob it.
Sweet. One, respect.
Better watch every word on your lips. Great to see you. You look...
Recently incarcerated?
That was spectacular. Two, don't
get it. These are all Russians.
They're hackers.
Are there no hackers who aren't Russian?
No, there's barely any Russians who aren't hackers.
Three, do you want me to set up a meeting?
د ہالی ووڈ سینما نوی فلم رابن ہوڈ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن او ایڈونچر فلم دی. دا فلم د انګریزانو د وتری اداکار رابن ہوڈ باندې جوړ دی. رابن ہوڈ یو اتل وو خو قانون پروايي نه کوله. په نوی فلم کې د ہالی ووڈ سینما مشهور اداکارانو جیمی فاکس، جیمی ڈارنن او نورو کار کړی دی. فلم رابن ہوڈ به د نومبر په 20مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
He's got our commoners looking up, seeing hope.
If I may, I propose a bounty. £1,000 a week until he's caught or killed.
I've never seen anything like you. You stare death in the face. That's why I chose you.
You're not curious? He's under the hood.
He's obviously well trained.
You clatter him, he's a smash and grabber, nothing more. Who do you think the thief is?
He's all of us.
You're an admirer.
He has his qualities. He's not you.
Are you sure?
د هندي سینما وتلي اداکار سنجے دت په ژوند جوړ فلم سنجو لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د سنجے دت کردار مشهور اداکار رنبیر کپور کړی دی. دا فلم وتلي ډایریکټر راجکمار هیرانی جوړ کړی دی. په فلم کې د سنجے دت د ژوند ټول اړخونه ښودل شوی دی. په هند کې سنجے دت ډیر زیات مشهور دی، خو د سره سره په ځینو مقدمو کې جیل ته هم تللی دی. د هند سینما مختلفو ویبپاڼو د سنجو فلم ټریلر ډیر ستاینه کړې دي او لیکلي دي چې دا فلم به بلاک بسټر وي. په فلم کې پارش راول، انوشکا شرما، سونم کپور او منیشا کورال هم کار کړی دی. فلم سنجو بعد جون په 29مه نمایشه پر وړاندې کیږي.
ګډ ایوننګ لیډیز اینڈ جنټلمن، آج میرے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ میری آٹو بایوگرافی، میری آتم کتھا آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. اتنا ورائٹی والا لائف آپ کو کدھر ملے گا؟ میں بیوڑا ہوں، ٹھرکی ہوں، ڈرگ ایڈکٹ ہوں، سب ہوں، لیکن ٹیررسٹ نہیں ہوں.
آپ کے پاس AK-56 تھی؟
نہیں سر. بتاتا ہوں سر، سب بتاتا ہوں. میں نے پہلی بار ڈرگز لیے کیونکہ میں ڈیڈ سے ناراض تھا، دوسری بار کیونکہ ماں بیمار تھی، تیسری بار تک میں ڈرگ ایڈکٹ بن چکا تھا. مجھے کچھ نہیں پتا تھا بم بلاسٹ کے بارے میں.
کورٹ میں بولا کہ مجھے سب پتا تھا.
پورا کنٹری ٹیررسٹ بولے گا؟
وہ تو اب بھی بول رہے.
آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ.
आपका बेटा बेल पे है फिर भी अंडरवर्ल्ड के साथ बातें करता है। पिछली 12 फिल्में फ्लॉप है। इन शॉर्ट फिनिश्ड।
मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता।
बाबा किधर है तू? शॉर्ट रेडी है?
अरे बहुत 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 ट्रैफिक है। ए मामा चक्कर, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? उसको 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 हटा। अरे टैक्सी को हटाना।
बाबा बाबा मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
حضور کو مشال لاډو ته وګ استه زم استاد کوربا اسر الله مومن د می مخ کې تاسو د رنگونو نړۍ اونیزه خبرونه واوریده. اوس تاسو لپاره بل اونیزه خبرونه هم لرو. روخانه مستقبل. د نن په روخانه مستقبل کې د ځوانانو غورزنګ او پرمختګ په نامه د یو سازمان د هلو زلو په اړه معلومات اوري. د خبرونه هر اونیز تاسو لپاره منور شاه چمتو کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونې او سلامونه قبول کړي. پاکستان کې د تعلیم ماهرین وایي کوي خواته د هیواد پر استفادې سیمو کې د تعلیم کمې ده. نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوي دي چې په نتیجه کې زیاتره تعلیمي یافته ځوانان د هیواد پر مختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. د ماهرینو په وینا د پاکستان په تعلیمي ادارو کې نوې پولته کورسونه خودل کیږي چې هغه یې په یادولو امتحانونه پاس کوي، خو په دوی کې د عامه پوهاوی او احساس کمې پاتې کیږي. یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او داغه د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کیږي چې دا راز په عملی ژوند کې نیخ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو ترڅنګ د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړي. دغه پروګرام مشر سلطان زاخپل مشال ریډیو ته ویل
کالج اف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ د سیاحت په نامه په پاکستان کې د قومي سټي اورګنایزیشن دی او تر اوسه پورې موږ دواله ځوانان په پاکستان کې تر تربیتي عمل را تیر کړی دي. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي زبی، براوي زبی، بلوسي زبی او سره د اردو زبی ځوانان نجونه ورته د دې تربیتي ساده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لوویل
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې شهرونو یا د ځلې د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسيټیانو، های سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په هغه کې له یو نیم سل تر دوه نیم سل پورې نجونې او هلکان موجود وي. دوی ته د دې پروګرام په اړه باندې د تخنیکی اظهار پاکله باندې، لیټریچر پاکله باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ ځوانان را پیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمټ یا داسې سوالنامې جوړې کړې دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ څنګه او هلکان چې دي هغه را پیدا کړو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټریننګ ورکوو. زموږ دغه لپاره د بلوچستان په سطحه منلي استادان د کالجونو او د یونیورسيټي هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغه په انټر په عالمي سطحه باندې لیکچر هم ډیلیور کړی دي. نو هغه راځي بیا دوی ته ټریننګ ورکوي، دی سیشن ځخاله ته.
سلطان زاخپل وای په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 30% جنکو ته برخه ورکول کیږي چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم اخودل شوی او د لسم نه بره چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړي وي هغه پکې ګډون کولای شي. داراز پروفیسر خلیل باور چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای په موجوده حالاتو کې تعلیمي یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
زموږ په شاوخوا کې کوم حالات چې دا غو په ځوان موږ ادب موږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي ځوانان له قلم نه له کتاب نه د توپک خواته زیات د توجه شوی دي خصوصا پاکستان کې دا یو ملټي کلچرل کثیر ثقافتي علاقه ده په دې کې مختلف ژبې دي مختلف ثقافتونه دي زموږ تر مابین یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی د هر یو د بل فدارت یو بدګماني وه او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه تر حقیقت باندې مبني نه وه نو دغه یو سوچ و چې هغوی په دې هم پوه کړلی شي چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري تا چې د برداشت ماده نهشته چې بل څوک برداشت کړي نو دغسې ستاسو په باره کې یعنې د پښتون قوم په باره کې هم نور خلک دغسې بدګمانیان لري چې هغه هم تر حقیقت باندې مبني نه دي
نوموړی وای دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي
موږ هغه ته یو منظر ورکو موږ ته دا بیان کښتا په ځینځ کوم کوم خبر راځي هغه دا بیان و چې دې ته وایم چې ګوره دا خبر له کوم ځای نه راغلی پتا کې د مینه موجود دی دا خبر کار او چې دا څه قد دلته ولیکه د زغ استا د ستا د خلاف اظهار شو بیا به یو ستا ته دروشي چې شو اظهار دا چې شو جمله دا چې جوړیږي او لګینه کدی چې نور ډېر معنا یې دا رقم پیدا کیږي کدی چې د تشبیه او د استعاره دغه ځای باندې ضرورت او هغه ته دا فائدہ درکړي نو تر اخره پورې ما دا پر امید یم چې کدی چې د ډېر چې دې څلويش د داسې ځوانان راوځي چې هغه دې کدی خبر نه چې هغه چې دا څلایسته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته د خپل باطن باندې خبره کړي خپل مطالبه دنیا ته ورسوي په نظر دې ژوند ګوري په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري هغه دنیا ته ورسوي نو دا به تجربه وي دا به دا پروجیکټ نور چې پراخ شي یا به نور ترمیان ولا تنظیم ولا دا کار شروع کی اته د خلکو پام دې خاطر اړول دي چې د ځوانانو د تربیت ضرورت تا دا به دغه نه لکه کومې دې ته خپل شي
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپیل وای پښتنو ځوانانو ته پکار دي چې بیدار شي او خپل ځموارۍ وپیژني په موجوده وخت کې د نړۍ حالات ډیر په تیزی سره بدلیږي او کوم قانونا چې د دې احساس ونکړي هغوی به شاته پات کیږي نو موړې ځوانانو ته وای
موږ باید خپل ځان وپیژنو تر څو پورې په مشکلي بایسیته کوم ځان نه پیژندلې نور خلک زموږ تعریفونه مشتکري نور خلک زموږ پیژندګرونه مشتراشي بیا به موږ په دغه رنګ حالات کې کوم څه موږ وسیو که موږ خپل ځان بایسیته کوم پیژندې زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپیژندل خپل کام او د قانون شعور په ګټه راوستل نو بیا به موږ هم د نړۍ له خپل قانونو سره وژه په وژه روان شو
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خدای ویلاندې د مینه پاس
د مشال ریډیو روحانا مستقبل خبرونه کې دا اونې حال درکو چې په بلوچستان کې یو غیر سرکاري اداره ځوانانو ته د رایو ته اظهار او پټولنه کې د مثبت بدلون په حق لا تربيت ورکوي دا سمره ګټلري او په دې کې برخه اخیستونکو ځوانانو سره زده کړل په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسی
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکو محب الله شیراز سره خبرې کړي هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډیره ګټه رسولې ده نو موړي د خپل تعلیم او هلو زالو په ترڅ کې په ریاړه وویل
د ادبیات سره کله له ما شاعری کوم او په نثر کې هم ماتګوډ کار کوم دا چې لیکم د مجلین د پاره د مجلو د پاره او زه تعلیمي چې کوم زما اچتي ز پښتو په پښتو کې دا کوم ام فیل باندې لګیم د انکل لستون کوم د بلوچستان کونتون څخه د ضلع کلاس افلا بلوچستان سره زما تعلق بلا شک د دې چې کوم موضوع ده دا چې کوم ملټی کلچرالیزم دی یا سلف ایکسپریشن چې کوم د اظهار څخه د خپل اظهار کول یو صلاحیت چې ځوانان کې دا د خپل نویت یو ډیر څه موضوع ده او ډیر اهم موضوع ده او ډیر پراخ موضوع ده فرازه کې موږ ډیر څه زده کړل ډیر څه زده کړل
محب الله شیراز نامو پختلی چې د دې تربيت د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی په کیسه زده کړل
فرازه کې پر د مختلفو ادبیات خلک راغلي ولګل ته هزارګي ټولنه راغلي وا د براهوي زدي ملګری او لیکوالان یا چې زده کوونکي وو هغه راغلي وو او د سره د بلوچستان راغلي وو د سره د اردو ژبي د ادب خلق راغلي وو او د پښتو په چې موجود وو نو دا ټول هغه شیان ول چې زموږ لپاره نوې شیان ول په دې کې موږ ډېر شیان زده کړل خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبیات څه ته وایي نوې شیان دا چې ول چې د یو شاعر د پاره یا د یو ادیب او د لیکوال د پاره بنیادی طور کوم شان ضروری دی. هغه مستقبل پاول ځل کې انساني جذبات د انسان خپل جذبات ته تاثیر کشي څنګه کوي، انساني جذبات او احساسات څنګه راپارول کوي، او باید چې انسان پر کومه لار باندې خپل د جذبات او خپل د احساسات اظهار وکړي او هغه د اظهار زبر ورکول څنګه دغه شیان چې د زموږ لپاره ډېر نوي او خصوصا په دې کې د شعور تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دي بنیادی شیان موږ ډېر د زموږ لپاره ډېر ضروري شیان.
په دې تربیتی پروګرام کې سلويخ فیصد برخه جنکو ته ورکړل شوې چې پکې ګڼ شمیر جنکو هم ګډون کړی وو. شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او د دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي.
اول خو موږ نیکمن د سمینار په طریقه باندې چې کوم مستر ټریننګ را کړو چې شین او نو سره چې موږ سوچ د بل په اړه کې په بل کومه کوي او دا غږ موږ په اړه کې څه سوچ لري او د څه باندې موږ سره وګایو او کوم نیگیټیو د شی چې په ما کې او چې په کوم باندې زموږ خبر هغه زه تاسو خبر سم او دا کوم نیگیټیو شی چې او چې دوی نو خبر او موږ چې ته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوی ولو او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې په تاندې شي کوي پښتون دغه رنګ دی بلوڅ دغه رنګ دی پنجابي دغه رنګ دی دا خبرې چې موږ راووتلې نو موږ په داسې باندې خپل خبر جو خبر څه چې دا یو شی دا څه هوایي خبرې دي دا هغه ځای کې باندې موږ خپل ځان باندې موږ خپل خبر څه کوم موږ نو خبر
په دې پښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولې شي. شایسته باور ویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لږه آگاهی لري، نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي.
صدق کې د یو انسان او یو د نو ځوان د څه زیاته ګټه لري چې موږ معاشره د معاشره د پښت معاشره د او یو څو انسانان دا رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي او هغه دا غواړي چې موږ الفاظ خلکو ته ورسیږي او هغه دا پسمند دي چې دا ورسیږي، لیکن د بل څه په دغه یو دغه نه یو سره چې موږ خپل الفاظ بیان کوو څنګه ولي کوو څنګه تر بل ورسو نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته به زیاته فائدہ رسیږي کوم
لیکل غواړي او مختص ډول غواړي. دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواري دي، نو موري اول اول د ځوانان په خپل تعلیم او تربيت تر لاسه کړي او بیا د ځان په حالاتو پوه کړي.
ځوانان ته دا پکار دي چې هغه وار خپل حالات پیژني چې موږ په کوم حالات یزمش اول کم حالات تو اوس کم حالات اوس موږ بس اوس موږ حالات دونی خرابې دي چې انسان د خپل ژوند یو منځم د ځان د غنل لري چې مطلب زه د باندې اوس موږ مناسب څه پېښې دي که زه کور کې کښېنم نه مناسب څه پېښې اول دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې د ځان په حالات باندې دغه کی خبر کی او بیا بل څه کم دا رسای او رسای څنګه د دې حالات سره خپل ځان څنګه بچاو کوم او موږ دا حالات څنګه بدل کړو پر من یو څه طریقہ اختیار کو چې موږ دا حالات سم یو پر من.
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري تر لاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه، وایي دا د نور ځوانانو په سیر د دل لپاره هم یو ځانګړې تجربه ده. نو موږ زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قانونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي.
خوندور شي دا اوس د دې کم کنټنټ دی. ا کنټنټ ته دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو ژبو تر مابین چې کوم هغه سټیریو ټایپس په انګریزي کوته یا کوم غلط فهمي نه د خلکو یا کوم خلکو په خیر راي مقایم کړي د خلکو په والا باندې مختلف دا شي چې کوم مثلا زبر درته شلو راي کی د دې ډیر کثیر قومي زاید په دې کې ازاره چې هغه د ژبه په والا باندې هم هغه د مسلک په والا باندې هم نمو رډر جلای دته بلوڅن ځوان کیدل ته پنجابای هم ځوان کیدل ته نور هم ځوان کی یعنی دا خګور د زوب تر ما باندې سی یو کم کنفلیکټ غلا شوري تورش کم پروت دا غه د فار یو گنجائش پیدا کونه او خلقي وارمنی او په فیس کې بسنګ ژوند کی.
شریف خان وای په کار دی چې دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت وه لوزلو ته مایل کړل شي نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي.
ځوانان څه په سیمه نه باندې څومره رهنمایي ورکي او ځوانان ته ورول فلاس ورکي ځوانان هر څه کولای شي خپل بغه مرغه چې د ریاست بغوري اسمره ناکامي اسمره مذهبي جنونیت هم ترنتیا زیات هغه یعنی بالکل د امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د ځوانان ولاړ هر کفاره خوا کې که مذهبي سوچ یم هغه به هغه امتیاز را د پورې د په دې شرایط کړي او که چیرې سیکولر سوچ یې په هغه کې د امتیاز را د پورې د شرایط پسندۍ امتیاز پسندۍ نو دارنګ ټریننګ سي یا دارنګ ناشې سي هغه کم از کم په دې ځوانانو کې د اعتدال راوستو او بیا د څه کولو لپاره بقاعده دوی ته هغه لاین ورکولی شي او
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.